السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دي د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم ولسمشر محمد اشرف غنی وی د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل ورته د زغم وړ نه دی په هلمند کې د هغه بهرني تبا په اړه هم اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي جرمن دی او له طالبانو سره د مرستې لپاره په دې ولایت کې و تاسی زمون غاگل ازادی رادیو او ری تر هر سمخ که پام اکڑی دا افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروز توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړي دي بشپړه خبرونه افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې خبرې وکړې د افغان امنیتي ځواکونه وستایل خو ټینګار یې وکړ چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی د هوت نه هم چې د حکومت لخوا د سرتیرو د ورځې په نوم نومول شوې ده نن د افغانستان دفاع وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل شوه په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د دریګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی وو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د وسلوال پوځ د ټولو ارګانونو د منصوبینو او د دوی د کورنیو ستونزو ته لازمه رسیدګي وکړي د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم وویل چې جنگ پر افغانانو تحمیل سوی او د دغه ناروا جنگ په وړاندې په کار ده چې د افغانستان خلک د هیواد دشمنان وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده د معلوماتو له مخې دغه لاره تیره شپه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې وروسته د طالبانو لاس تلویدلې ده په ورته وخت کې د اروزګان امنیتي مسؤلین پر لاره نښته مني خو وایي لاره د ترافیک پر مخ پرانیستې ده او طالبانو دا لاره نه ده تړلې په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي په سیمه کې د 208 قلي اردو قمندان بابا جان ازادي راډیو ته وویل چې په فاریاب ولایت کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدونکي دي او ورپسې به په سرپل ولایت کې هم ورته عملیات پیل سي د راپورونو له مخې سرپل په وروستیو شاوخوا دوو کلونو کې په یوې ناامنه سیمې بدل سوی او وسلوال مخالفین د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي او له همدغه ځای پر افغان ځواکونو دولتي تاسیساتو او لارو او سرکونو د بریدونو پلانونه جوړوي د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو المانۍ طبعه نیول سوی دی د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ طبعه چې نوم یې نه دی معلوم د ګریش په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی راپورونه وایي دغه جرمنۍ طبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی مخکې د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی کابل ته انتقال سوی دی خو عمر ځواک وایي تر اوسه نه دی انتقال سوی ځواک وویل په دې اړه چې دا کس څنګه ولې هلمند ته راغلی پلټنی روانې دي طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی ځای چارواکو د نوم نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیر شپه په یو نشته کې وژل سوی دی شاغلی باتور د پولی خمری په زمان خیل سیمه کې خپل کور ته نږدې وژل سوی دی تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی منلی او دولتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروز توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټ اټومي وسلې جوړې کړي او په بریالیتوب سره تجربه کړې دي پوتین نن په مسکو کې د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او د پارلمان وکیلانو ته وینا وکړه د ویل روسیې د سوریې په عملیاتو کې زیاته نظامي وړتیا څرګنده کړه پوتین همداراز ویل روسیې په تیرو اوولسو کلونو کې تر 300 نوي نظامي سیستمونه کارولي دي ولادیمیر پوتین ویلی چې روسیه باید د خپل وګړو د ژوند د معیار په لوړولو تمرکز وکړي. په خپل وینا کې پوتین ویل چې روسیه باید په راتلونکي کې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژي په برخه کې بنسټیز کارونه وکړي. د خبرداري ورکړ چې که روسیه اقتصادي پرمختګ ونه کړي، خپلواکي به یې له خطر سره مخامخ سي. پوتین همداراز ویل چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید نور کار وسي. د پوتین دا وینا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي او ویل کیږي پوتین به یو ځل بیا دا انتخابات وګټي. او امریکا واشنگتن ته د پخوانی قرغیز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولې دی. په امریکا کې د قرغیزستان پخوانی سفیر زمیره صدیقوه نن ویل چې د دې پر زوی تنگیز صدیقوف ناسم تورونه پورې سوي دي. پر تنگیز تور دی چې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې چچنیا ته د وسلو د قاچاق کولو هڅه کړې ده. صدیقوه چې په امریکا کې له 2005 کال څخه تر 2010 کال پورې د قرغیزستان سفیر وه، په خپل هیواد قرغیزستان کې د یوې مشهورې خبریالې په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د ورجینیا ایالت په ختیځې ولسوالۍ کې د لویې څارنوالۍ دفتر ویلي چې د دې زوی او یو بل تورن کس الدار رضوانوف د تیرې سې شنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه ونیول سول. د جرم ثابتېدو په صورت کې هر یو تورن کس په 40 کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او زند د زغم وړ نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم. بنابراین یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وسلوالو طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د وروستۍ وړاندیزونو هرکلی کوي. په روانه خپرونه کې دا هم اورئ چې په هلمند کې د نیول شوي بهرني چې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا جرمنی تبه دی، د راتګ هدف افغانستان ته څه و؟ د اورزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. امنیتي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون لپاره اقدامات کوي. په کونړ کې بیا ګڼ شمېر قومي او مذهبي مشرانو او چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ په ډاګه کړ.
هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، تاسو ژوند د غازی دی او تاسو مرګ د شهادت دی.
خبرونه په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، د یونیسف او ازادي راډیو ګډ 19 پروګرام او کورکلې خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ښاغلی غنی چې د هود د نهمی یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې غونډې ته خبرې کولې ویل چې له افغان ځواکونو سره د حکومت تعهد یو طرفه نه دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو ریتا اجازه ورنکړي. محمد حدیث پردیس همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د جګړې ناتمام فصل به پای ته ورسوي او هغه جنگ چې غنی قربانی اخیستي د پایټکې حملري. خغلی غنی چې د پنځمې پورزي د هود د نهمې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي، خو د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم.
دی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یو دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي باید دفاع وکړي، په قاطعانه او مسممانه توګه خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده.
افغان حکومت تیر کال د هود د میاشتې نهمه نیټه افغان ځواکونو ته د درناوي په پار د دغه ځواکونو د ملي ورځې په نامه ونوموله. خغلی غنی همداراز د پنځمې پورز د ازادۍ څلې ته د ګلو د گیډې د خودلو سربیره یو شمیر امنیتي ځواکونه په میډالونو او ستاینلیکونو ونازول. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا د هغوی پر وړاندې چې پر افغان خاوره تیری کوي د افغان ځواکونو جګړه مشروع وبلله. ښاغلی عبدالله دا شان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په ملي سیاست ټینګار وکړ.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی
دی وی پامنیتی ځواکونه کې باید د ملی ګټو د سیاست پرته بل هیڅ سیاست حاکم نوي. یوازې د افغانستان اساسي قانون خلکو او د هیواد مشروع رهبری ته باید ژمنه موجوده وي او دغه سیاست باید د امنیتی ځواکونو په لیکو کې وي.
امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
که څه هم د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د امنیتي ځواکونو د بریا او لاسته راوړنو خبره کوي، خو یو شمېر افغان کارپوهان او د ولسي جرګې غړي بیا د جګړې په سنگرونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات بې مخینه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل په وخت سره دوی ته د تجهیزاتو نه رسیدل دي چې کولی شي د هیواد نه د دفاع په لار کې د دغو ځواکونو په روحي ناوړه پایلې وشیندي. خو له دې ټولو سره سره د ملي امنیت رئیس معصوم نگزای بیا د افغان امنیتی ځواکونو د بریا او پوړاندې خندونه په هیواد کې د جګړې دوام په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو فعالیتونه او هڅې بولي چې په خبره غواړي په افغانستان کې خپل موخه ته ورسیږي.
فکر میکنم وقت خوش خدمتی ها به خاطر منافع دیگران هم
دی وی فکر کوم د نورو د ګټو لپاره د خوش خدمتی وخت نور پای ته رسیدل دی. هغوی چې د نورو په اشاره د خپل هیواد پر ضد کار کوي، زه فکر کوم مست دی وخت را رسیدل چې د هغوی پر وړاندې قاطعانه مبارزه وشي. خغلستان اگزای دا شانوی افغانستان باید د پردیو د ګټو په خاطر د بې ثباتی پر لور لاړ نشي او اوس دی وخت را رسیدل چې نور خوش خدمتی ته د پای ټکی کې خودل شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې د هود د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وکړې. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو تیري ته اجازه ورنه کړي. افغان ولسمشر د کابل په کانفرنس کې وسلوالو طالبان ته د سولې پیشنهادونه وکړل. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسمشر له پیشنهادونو هرکلی کوي. دوی همداراز وایي چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ډله باید د سولې له پروسې سره یوځای شي. د یو سیاسي حزب په توګه د طالبانو منل، د ملي اجماع رامنځته کول، د طالبانو د زندانیانو آزادول، ادغام مجدد او د هغو طالبانو د امنیت تأمین چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي، د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی هغه وړاندیزونه دي چې د کابل پروسې په دوهمه ناست تکي بیان کړل. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت لري.
سوله او ثبات د افغانانو هغه هیله چې ل کلونو راهیسی ورته پته مدي. د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې ښکارا وړاندیزونه اوس د هیلي نوري هم تازه کړی دي. زمير هغه افغان ماشوم دی چې خپل خه راتلونکي په سوله کې ویني.
می خواهم که رئیس جمهور ما که چهاره گفته به طالبا گفته امی یک گپ خوب است. می خواهم که امی عملی شوه و در افغانستان هم می خواهم که صلح بیه، صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قدر خون باید ما آرام شویم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته نوی وړاندیزونه وکړل. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیوال اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سولې کوي د هغوی امنیت تامینول او پاسپورت ورکول، وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي. د کابل د یو پوهنتون محصله نیلاب وایي وسلوالو طالبانو ته تا د ولسمشر وروستي وړاندیزونه د دوی لپاره هیله بخون کی دي او د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړی دي.
مونږ د رجامپور د دې غوښتنه نه مونږ ډیره استقبال کوو او دینه مونږ خوشاله یو. طالبان د راشد ته د سولې او کترغي مونږ وطن کې سولې آرامي راشي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکې محمد الیاس چې د جامو دکان لري وای جګړو د کار په خوانې خوند وړي او وس خلکو ته روغ زړونه نه دی پاتې. دی وای وسلوال طالبان باید لدې فرصت غټه واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
استعمال خو کوو دا خو خکار دی. باید طالبان راشي سل خو کې نور آرامش کشور کا آرامش مونږ هم د سوال کوو کې دې سل هو کې زمون شار او افغانستان آرامي.
کابل خاریان وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید نړیواله ټولنه او غونډي وادونه هم له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی وای په جنگ کې زیږیدلې، په جنگ کې لوی شوی او د زیاتره کورنۍ وغړي په جنگ کې وژل شوی دي. جنگ نور بس ته افغانان سولې غواړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په هلمند ولایت کې نیول شوی المانۍ یا جرمنۍ تبه د څه لپاره دی ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمنی تبا د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د 2215 میوان قول اردونه رسنیو ته استول شوی دی، ویل کیږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپېنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند د والی وایان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبا په الماني ژبه خبرې کوي، خو دا به وروسته څرګنده شي چې نوموړی په اصل کې د کوم هیواد تبا دی. زموږ همکار محمد الیاس دی د دولتي مسؤولانو سره خبرې کړي دي او په دې اړه دا مفصل رپورټ برابر کړی چې د نیول شوی بهرنی پغاګ پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخاوند په غجبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسولین ورسره ژغېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړی ده او رسنیو ته لېږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوان کول اردو څخه رسنیو ته استول شوې ده، راغلي دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي، خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبع دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبره وکړه.
خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دا د کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو دی. د دې لپاره چې دا وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی، تر څو چې په لوړه کچه باندې تحقیقات وشي چې دا د کوم هیواد دی.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبان ترڅنګ د نږدې 24 تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کیږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي، د ګډو ځواکونو نوم یادېږي، خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کیږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي، چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاند وایي دقیق نه ده چې څومره، خو د وسلوالو طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري. اما د هلمند والی حیات الحیات څومره مخکې د وسلوالو طالبان پرته په هلمند کې د نورو ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې یو المانۍ په هلمند کې نیول شوی دي، نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک موږ په هیواد کې په تیره په هلمند کې دلته ګرېږي، خو دا زموږ لپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ لپاره، دا زموږ ټول حکومت لپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول شي.
که داسې وشي یو خارجي دلته راځي، د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي، دا ډېر موږ ته شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي، خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند ولایت کې د نول شوي جرمني تبع په اړه مو محمد الیاس د یو ورېدل افغان امنیتي سواکونو دا کس تورن کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ پر مهال نیول شوی دی. د هلمند والی وایان وی که څه هم نیول شوی بهرنۍ په المانی ژبه خبرې کوي خو دقیقا به وروسته معلومه شي چې دی د کوم هیواد تبع دی. د جرمني حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د روزګان امنیتي مسؤلان تاییدوي چې د روزګان کندهار ترمنس لوی لار باندې جګړه روانه ده. خو دا نه مني چې ګواکې طالبانو د لارې نیولې وي. تر دې مخکې یوې سرچینې یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې دا لار د طالبانو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو چې له روزګان یې استولې ده.
سرچینه وای وسلوالو طالبانو د غلار نن سهار مهال د اردو بلاخ فسیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. کوم چې تیر ورځ یادو وسلوالو په دغه سیمه کې ډیرش ملکی کسان برمته کړي وو. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لومړی په یاد سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې زبریدونه کړي چې دغلته میشتو پولیسو شاتک کړي او وروسته یې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین پر یاد لاره نشته مني خو دا نه مني چې لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د امنیت کمانډاني د امنیت امیر عبدالکیوم مری ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د اردو بلاخ په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال 15 وسلوال طالبانو جلسوي او څلور پولیس نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې دغه لاره د اورزګان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او په خبره چې په ټول توان سره به د یادې لارې امنیت خوندي کړي.
موږ خو پرونه پر په جریان کې لار د ترافیک پر مخ علاوه خواري که شپې اورګانو نه تایید کړي خو موږ هم داسې اوازې اورو چې لار به ته بنده شوې ده. اوه موږ دا اورېدلي چې 15 کسه دښمن مړه دي بریدونه شوي دي. رښتیا یو څلور کس موږ پلس ملګري زخمیان دي شپېله نو سوم دلی دي.
وسلواله طالبانو تر اوسه د یادې نښتي او د لارې د تړل کېدو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې وسلواله طالبانو په یاد سیمه کې یوه بل امنیتي پوسته هم سکوت کړې وه او لارې د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. بل خو بیا شاغلی عمری وای د هغه ډیر شو کسانو لړلې نه تنه د قومي مشرانو پر مټ د وسلوالو لمنګولو رخلاص کړي کوم چې دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې برمته کړي وه. نو موري وای چې د پاتې نورو کسانو د رخلاصولو هڅې هم روانې دي.
چې پرون خلک بیولی و پرون په هغو کې نه کسره خوشي سوي دي. په هغو درو کسو کې ما خپله ملاقات خلکو سره د والي صاحب په شمول موږ ملاقات درلودې. دا اوس
ها خو بیا وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د نیول سو ډیر شو کسانو په ډله کې ولس تنه دولتي کسان دي. لدی ټول سره سره بیا د کندهار ولایت امنیتي مسولینو هم ویلي چې د لارې پر سر د تشتول سو مسافرینو د خلاصون په مخه عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ایران کې د دې هیواد د پهلوانۍ د فدراسیون مشر پر چارواکو له هغه انتقادونو وروسته استعفا کړې ده چې وایي له اسرائیلي سیالانو سره د ایراني پهلوانانو پر لوبېدوی بندیز ورزشکاران له سپورتي سزاو سره مخ کړي دي. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او په نړیوالو لوبو کې د دې هیواد ورزشکاران له اسرائیلي ورزشکارانو سره له مسابقو څخه منع کړي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې ده.
د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم رستلاغه چې له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو پر سیالیو د بندیز پاړه انتقاد وکړ ل خپل دندې استعفا کړې ده. د دې فدراسیون پر وی پاڼه خبر شوې لیک کې خاغلی خادم داسې خودل چې ګوندې د دې فدراسیون له مشرتابه لری کړای شوې ده. نو مولې لیکلي ز دروغ نشم ویلې او کله خدرې زداده چې هیڅ درس ونه لري. رسول خادم چې د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټون کړي دوه میاشتې مخکې پر دې پوسټ بیا انتخاب شوی وو. د اسناد نیمه دولتي خبري اژانس ته ريپورت لمخې د خادم د استفاده خبر تر خبرې دوه وروسته د ایران د آزاد پهلواني او د ګریکو رومن پهلواني د شوراګانو غړو د ډلیزي استفا خبرداري ورکړې. ایران د اسرایلو دولت په رسمیت نه پیژني او خپل لوبغاړي له اسرایلو سره لا مسابقو منه کړي. د نړیوالی پهلوانۍ د ډیسپلین خونی تیره میاش ایرانی ورزشکار علی رضا کریمی د شپږو میاشتو په مخه په دې خاطر له لوبو منع کړ شي د اسرایلي رقیب سره د نه مخامخ کېدو په خاطر یې په لوی لاس یوه لوبه وبایلله. د نوموړي مربی او روزونکي حمید رضا جمشیدی د دوو کلونو لپاره په لوبو کې له ګډون منع شو. له دې پریکړې وروسته د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم د اسرایلي لوبغاړو سره د مسابقو په اړه د ایراني چارواکو پر دریځ انتقاد وکړ. د اسنا خبری اژانس د نوموړي له خولې وایي که چیرې موږ د اسرایلو په وړاندې د مسابقو نه کولو پالیسي ولرو نو باید مسؤلیت د لوبغاړو او مربیانو پر اوږو ونه چول شي. ښاغلي خادم همدارنګه د دې ستونزې د اساسي هواري غوښتنه کړې او ویلي دي ورزشکاران دې ته مجبورول چې ماتې ومني او یا ټوله شپه د ډاکټر په تصدیق پسې وګرځي له دې ستونزې سره سم چلند نه دی. د ایران د آزادې پهلوانۍ د شورا یو غړي ابراهیم جاویدي د اسنا خبری اژانس ته ویلي موږ د داسې شرایطو لاندې کار کولو ته چمتو نه یو. د نوموړي په وینا د ایران چارواکي باید د ورزش نړیوالو ادارو ته خپلې پریکړې اعلان کړي او خپل شرایط ورته روښانه کړي څو موږ د لوبو پر مهال درواغ ویلو ته اړ نه شو. پهلواني په ایران کې یو مشهور ورزش دی. دغلته په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب راوروسته لسګونه ورزشکارانو په نړیوالو لوبو کې له اسرایلي لوبغاړو سره له مخ کېدو ډډه کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
د نړۍ دوهم ستر اشتمن او د مایکروسافت مؤسس وای چې ممکن متحده ایالات بیا له یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. بیل ګیټس دا خبره په یوې مرکه کې کړې ده. له بیل ګیټس څخه د بیلابیلو مسئلو په اړه هم په دې مرکه کې پوښتنې شوې دي. د دې موضوع جزئیات د عصمت سروان په ریپورت کې ورو.
امریکایي میلیاردر او د مایکروسافت خاون بیل ګیټس باور لري چې په امریکا کې به یو بل اقتصادي بحران رامنځته شي. لس کاله پخوا امریکا له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې د درستې نړۍ پر اقتصاد منفي اغیز وشو. د مایکروسافت مؤسس ګیټس په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خطر شته چې بیا د 2008 په شان اقتصادي بحران رامنځته شي لند ځواب ورکړ. هو یقینا خو ګرانه ده چې ووایي کله به بحران رامنځته شي. د وویل له نیک مرغه امریکا د 2008 کال له اقتصادي بحران شو ووتله. بیل ګیټس په عین حال کې وویل چې له دې اټکل سره سره نوښتونو او پانګوالۍ ته خوشحاله دی او فکر کوي چې په هر ځای کې به د خلکو ژوند ښه شي. د مجازی یا انټرنیټي پیسو د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید کېدو او نورو موضوعاتو په اړه پوښتنو ته هم ځواب ووایه. ګیټس چې د نړۍ دوهم تر ټولو ستر شتمن دی مجازی پیسې خطرناکې وبللې. ویل چې ښه شی نه دی. تر دې وړاندې بیل ګیټس په یوه مرکه کې ویلي وو چې بیټ کوین انټرنیټي پیسې تر بانک نوټونو ښې دي. د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نه کاندیدیدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې لپاره نه کاندیدیږي چې اوس لا ښه کار کوي. دو شپېته کلن ګیټس تیر کال اعلان وکړ چې د خپلې شتمنۍ لویه برخه به پر خیریه چارو ولګوي. ګیټس په تیلې ده چې له مړینې وروسته د ده شتمنۍ په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوه لوڼې لري. دی وایي چې اولادونه یې د ده په دې پریکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته دي د ده ډېره شتمني په خیریه چارو ولګیږي. ګیټس اوس 15 میلیارد ډالر شتمني لري خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درو اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ترلند خبرونو روسته د افغانستان د نوروزی سپورتي خبرونه هم اوریدل شي. او سلور نیم بجې کېدونکې دي ل ملالی بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. یوه باوري سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د اوروزګان کندهار ترمنز لوی لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پرمنز تړلې پرمختړلې ده. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وايي پلان لري په نږدې راتلونکو کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو المانۍ تبع نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبع چې نوم یې نه دی معلوم د ګریش په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځایي چارواکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تېره شپه په یوه نښته کې وژل سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروز توغندې او تر اوبو لاندې کارېدونکې بې پیلوټه اټومي وسلې جوړې کړې او په بریالیتوب سره یې تجربه کړې دي. او امریکا واشنګټن ته د پخوانۍ قرغز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولی دی.
سپورتي خبرونه یوسف خان زادران دراوروي.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې د بامیان په ولایت کې د سکی چیلنج په نوم د سکی لوب واتم پړاو سیالۍ سبا د جمعې پورس تر سره شي. د بامیانو د سکی کلب مشر ساجاد او حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې کورنۍ او بهرنی لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بامیانو د مرکز د پولادي درې په سیمه کې تر سره کیږي. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبريال وایي د سیالۍ لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو لوبغاړي بامیان ولایت ته رسیدلي دي. د سکی چیلنج سیالیو په تیر پړاو کې د بامیانو لوبغاړو لومړی د سویس دوهم او امریکایي لوبغاړو دریم مقام ګټلی وو. نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د الکوزی احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې د شپږو زونونو د لوبډلو ترمنځ په ننګرهار، خوست او کونړ کې پیل شوې. دغه لوبې به شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر دولت احمد زئی وایي په دې لوبو کې نویو ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو ښه زمینه برابره شوې ده. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو لوبو په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې د سپین غر او کابل، په خوست کې د بوست او مسینک او په کونړ کې د بند امیر او اموزونونو د لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د بیلابیلو مدني او ورزشي ټولنو لخوا د کب د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ چې لسګونو لوبغاړو پکې ګډون کړی و نن د کابل د دارالامان په سیمه کې وشوې. لوبغاړو دوو کیلومترو په اندازه د ځغاستې، سایکل، موټرو او موټر سایکلونو په ځغلولو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ اعلان وکړ. د ځغاستو د دغو سیالیو جوړونکي وایي چې د دغو سیالیو لومړی، دویم او دریم مقام ته له 100,000 افغانیو نه تر 300,000 افغانیو پورې نغدي جایزې هم ورکړل شوې.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی خبريږي. خو تر هغې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو څخه په کونړ کې د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو د ملاتړ د غونډې په اړه اورو. په کونړ کې د کب نهمه د سرتیرو ورځ په درس په تقریرونو او اتړونو ولمانځل شوه. د یاد ورځې لمانځغونډه د چهارشنبې په ورځ د 201 سیلاب قول اردو په دوهمه پلې لیوا کې جوړ شوې چې پکې دولتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، سرتیرو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او نور ځوانانو ګډون کړو. د غونډې په پای کې سرتیرو ته ګلونه پر غاړه کې واچول شول او ستاین لیکونه هم ورکړل شول. روح الله انوري د غونډې ته ورغلی او په ډیری ریپورت لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان ځواکونه د هیڅ ګوند، سیاسي خوځښت او هیڅ چارواکي پوری نه دي تړلي، بلکې د ټول ملت او وطن څخه د دفاع مسولیت او دند لري. نو ځکه نوم ملي دي او باید چې کړنی هم ملي وي.
به هیچ فرد، به هیچ گروه، به هیچ حزب سیاسی تعلق نداره. یعنی شما ملیستن به ملت افغانستان تعلق داره.
تاسو ده هیچ کس، هیچ دلی او په هیچ سیاسی گون پوری تړاو نه لري، یعنی تاسو ملی استی او د افغانستان ملت پوری تعلق لري، تاسو د ملت لمنځه پاسی دلی استی او تاسو دنده ده چې د ټولو خلکو او هیواد ساتنه وکړي. هغه له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې چاته اجازه مو ورکوي چې د قوم، ژبې، سمت او ګوندونو په نومونو مو له یو بل جلا کړي، بلکې د خپل یووالي سره خلکو ته څرګند کړي چې تاسو یو وجود یستی او د یو سپیڅلي هدف لپاره په شریکه مبارزه کوئ. په مشرانو جرګه کې د کونړ پخوانی سناتور حاجی محمد امین ساپی وویل نن چې د کونړ لارې خلاصې دي، خونځیو ته ډلې ډلې زده کوونکي روان دي او خلک د ژوند نورې چارې په سمه توګه او د امنیت په فضا کې ترسره کوي. دا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د سرخندنو برکت دی.
ګونه از موږ ټول ورسونه په آرام باندې خوب کوي، شپې کوي او تاسو په دې چاته قولو ته قرباني ورکوي، شهادت ورکوي، تاسو یې ورکړی دي.
د حج او اوقاف رئیس نور المعبود احساس ویل افغان دفاعي او امنیتی ځواکونه شپه او ورځ په لوړو او دنګو غرونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپل خلکو او خاورې دفاع کوي، نو ځکه ژوند د غازی او مرګ د شهید دی.
د افغانستان د ملی او دفاعي ځواکونو تمامو منسوبینو، هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، هغه څوک چې د مسلمانانو د نوامیسو نه دفاع کوي، د ستاسو ژوند د غازی دی او ستاسو مرګ د شهادت دی.
د 201 سیلاب قلی اردو دوه تنو سرتیرو ازادي راډیو ته ویل دوی د ولس پمداتړ ویړي او دې سره مورال نور هم پیوړی کیږي.
مشال توپان برندمل پیژن د لوایما پورس باندې راځي چې مونږه دا ملکی خلک تشویق کوي، کاغه والي نه کاغه وکیلان راځي، مونږه په دې باندې ډیر ښه احساس کوو، مونږه تشویق کوي زمونږ د سربازانو د افسرانو حتی د ټولو منصبینو مورال اوچتیږي، په دې سره مونږ د دې نه ډیر ښه احساس کوو.
زه د دویم لوا د قرارګار ټولي سرتیره رپی والله، مونږ په دغه نه هم د هوت ډیر زیات خوشحالي ګو چې زمنګ د اردو ورځ لمانځل کیږي، مونږ په دې ورځ ډیر زیات خوشحالي ګو سرتیری کونړ بولس زمنګ تر شا ولال دی، مونږ ډیر په دشمن زړور حمله کوو، ډیر زیات مورال مونږ ته ولس راکړي.
رمضان صائم د شیر په جبه افغان امنیتی ځواکونه وستایل
چې مرګ د شهادت لري او ژوند یې د غازی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. په سما کې په غر دی، دښمن ته لکه سپر دی، ساتونکی د هیواد دی او ولس تر ټول راضی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. د جنگ څخه بیزار یو، د امن طرفدار یو، د امن راوستلو کې زمونږ ای وزیده، همدا زموږ فوزی ده، همدا زموږ فوزی ده.
غونډه کې په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استادو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او غنو ځوانانو ګډون کړي وو. راټول شو کسانو سرتیرو ته ګلونه په غاړو کې واچول او ستاین لیکونه ورکړل. مراسم د ډول سورنی په غغولو او تړونو پای ته ورسېدل.
سلام دے پہر رکھ دے
مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر لکے دے مقام دے تگٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ند خوب ند آرام دے بوطن باندے دے پان دے گوری دے ملگری تپنی مشپو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د افغانستان په اکثره سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیګون کوي ځکه یا خو په سیمه کې سی مرکز نوي یا د روختون د لګښتونو توان نه لري نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي په دې اکله د خبرونې له میلمه سره غږیږو نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې کله ماشوم نړۍ ترجی د کوټې خونی هوا باید څه ډول وی اولی
کله چې مایندې زیګون کوي په داسې خونه کې بد زیګونو کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخه درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده
د تودوخه مناسبه درجه چې تاسو یاد کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم ویل کې تاسو چې ویل
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي د مور په خېټه کې د تودوخه درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده نو کله چې د دنیا تر ازي باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخه درجه باید د دلو لپاره چمتو شي نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکولای شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وکړي
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نشته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ور باندې معلومه کړي او ډیری زیګونونه په کورونو کې کیږي دوی څنګه پوښتنه کوي د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولای شي ماشومان سپینګيري او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې او حرارت نو همداسې او خونه باید چمتو شي
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرم وي او نه ډیره سړه
نه ډیره سړه وي متعدل هوایي مشمول لپاره لکس ک حرارت لک زیات وی مثلا منګ وای د ادي خونه چي دي د 25 درجه باید حرارت ولري د مشمول لپاره ویری دي چې ل 25 نه تر 28 درجه پورې د سه حرارت اوسي
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونه نیول سی یا کوټه ډیره زیاته ګرمې یا سړی مشمول کوم سی ستوند سره مخ کې دلی سی
منګ د سه استلال ورو په تبابت کې هغه ته هایپوترمیا وای او هایپر ترمیا او بل استلال ده یعنی هایپوترمیا د سه حالت ته وای چې مشمول سړیږي سړی ماشوم لمړین سره مخامخی نوځيږي ماشوم او هایپر ترمیا د بدن د حرارت د درجه لوړیدل دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخی
ځینی وخت ماشومان سره داسې علایم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي مثلا ډیره ژړه یا کله کله دا کانګي کوي په دغه حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه
نوځيږي ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغه کې باید مایندې ماشومان ډاکټر ته یونسي هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپل لمنځځي دوی څه اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغه ده ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي کورنی درمل د ډاکټر درمل چې هغه بعض حالتونه دي چې په هغه کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي هغه حالتونه خپل لمنځه ځي.
کله حالتونه تشریح کی مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډیر ژاړي، دغه ډیر ژړا بیلابل عملونه لملوي، مثلا ماشوم وګي، مثلا د ماشوم مثانه ډکی یعنی ادرار نیولی یا جوب چنیولی، مثلا ماشوم د شپې له خونه ډیر خوب کړي د ورځې ژاړي، دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس د ورځې ډیر خوب کړي د شپې ژاړي، دا هم نارمل دي. ماشوم کھانگی کی دا یو څه اندازه کھانگی تر دو میاشتو اتا دریو میاشتو پورې نارمل ګڼل کیږي. یا مثلا ماشوم د ورځې 15 شپږ ځله اوبلن غایته مواد لري خو رنگ ژړوي، دا هم نارمل دي. تناسلی اعضاونه د وین راتک دا نارمل ګڼل کیږي. په لومړیو شپو کې نوزیک ماشومانو د نامه د غټۍ فتق یا د پړسوب دا نارمل ده چې دا هم په یو کلنې دوه کلنې کې خپل لمنځه ځي. ځینې مثلا په ماشومانو کې دغه د پورتنې شونډه کې داسې یو سپین پتری پیدا کیږي چې دغه لپاره ځینې میندې اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کومه ناروغي وي، دا هم یو نارمل حالت ده. مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي، دا هم نارمل ګڼل کیږي. د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی له اندازې زیات سوروالی وي، داسې میندې فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده، د پوستکي کومه ناروغي، دغه ډېر سوروالی هم دا هم نارمل ده.
کوم ملایم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغۍ ته ورته دي، نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوستکي چې دا نارمل حالت ده او دا د ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنج سره مخ ده؟
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده. په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي. مثلا نوزیږه ماشوم بیلابیل حالتونه چې ما نمونه واخیستل، دا ځینې یو ورځ ځینې دوه ورځې دوام کوي، ته یو کال دوام کوي. لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې، که چیرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي، خو اکثرا مثلا د وادي ژړا په خاطر باندې که چیرته دغه نوزیږه ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکور باسي یا لغه خونې نه باسي چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي، مساعد دي، دا باسي کېدای شي په لاره کې د لدې ستونزو سره مخامخ شي چې بیرته د دې جبران به ډیره ستونزمنه وي. په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وشي چې لږ صبر وشي.
کله چې یو ماشوم نوې نړۍ ته راځي، تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول شي؟
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول شي، لکه چې ما ویلي چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري. همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنځیر. د تود زنځیر کې دا شان شامل دي لکه توده خونه، د ماشوم سملاسي وچول، ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوندي، که دغه لوندوالی همداسې پاتې شي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي، نو وچول ډېر اړین دي. بله خبره ډېره مهمه، پوستکی له پوستکي سره تماس ده، یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي، او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي، او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي. بل خبر د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده. خپل تغذیه ماشوم تودوي، ماشوم ته انرژي ورکوي، ماشوم له نو خوړو سره روغ دی کوي. د ماشوم منزل شاته غورځول، ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سم دلاسې مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي، نو د ماشوم دغه منزل باید شاته غورځيږي. ماشوم ته باید مناسب جامع د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي. بسترې باید مناسبه وي. د مور او ماشوم یو ځایواله دا ډیر مهم ده. څومره زیات چې کیږي ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري. ځینې میندې چې ماشومان د جرایي عملیې په واسطه زیږي وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي، نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي، باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنې دغه مهم ټکي دي چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې
ونیول شي. که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سي. ځینې ماشومان بیا چې ځینې ستونزې ولري، هغو ته داسې روغتیایي پالنې ته اړتیا وي، یا په روغتون کې یا په یو روغتیایي مرکز کې، نو کالته لیږدول کیږي، هم د لارې په مسیر کې باید تود ولیږدول سي، او هلته هم باید داسې شرایط ورته برابر وي چې په توده خونه کې د هغه پالنه وسي یا مراقبت یې وسي. مور ته پوهاوی ورکول دي، دغه زنځیر یعنی تر اخره پورې باید منظم مراعات سي، او مور ته پوهاوی ورکړل سي د ماشوم پالنه په کوم ډول سرته ورسي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډم کاری جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روان شناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکما جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغیزې او د حل لارې وایي. اوس واکما جبرخیل ته غوږ شي.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډیری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالحادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شي ونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډیری خبرې بدې ورباندې لګیږي.
کم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله اصاب خراب پس وی ولم پس سر بندی دو جرتی سر روانی مات که بیگ بود لم شفخانی تا مور می سر می روانی پاسمان که دیری ولم پلار می
زر پو خسکی گم ازا تا خاصیت ما خاصیت نسی مسی او خبرو که لزان نبی خزنه می توری گی اکثری وقت لکور نبی خوز ما یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بو چکم بیازتی زی ما خصد بخیر در بین زی
د پخمان اوسیدونکو اتل چې به هر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالان ته دلود، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغه په غیږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رخصتي کې دغه صحنه تاسو وګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نه سي. زه ډېر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تلې دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډیره کورنیو اقتصاد خنه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره و حل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بے وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامان نه غواړي، ولې دوی یې وهي یا ټکوي چې ته ما نه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولای. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږیږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنی ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکی ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي هغه وخت د پلار نسیت په دوه باندې تاثیر نه کوي.
سوله ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تطبیق ولید. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې رواني پلاوه ل نوې ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدی پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته داسې راتوي چې رواني پلوان دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نه شي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده، دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نیسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور په تنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کړي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره ټینګ
دي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس سنته ګوره په جای دی چې ته دای وو هي دای کینه وزن سره د ته زینی مثالونه ورکه، د ته ژوند زینی قصې وکړه، د ته نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینا ور سره وسی، مینا ورته ورکول سی.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومان د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر کړی چې غوی ته د ساتری شیان برابر کی، په اس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیان امر کړی دا. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ لخوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي، بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي. دا و د کورکلی اوسنۍ خبرونه، تربیه پرځای کې چې هست الله مو مل او ملګری.